سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هر کلی کوم د دې او ساته خبرونې مطالب ولسمشر غنی د امنیتی سکتور لپاره نن نوی چارواکي معرفي کړل.
بسم الله محمدی د دفاع وزارت او عبد الستار میرزا کوال د کورونی چار وزارت سرپرستان مارل شوی دی. د غشان ولی محمد احمد زه د لوی دریسی پتوګګ مارل شوی دی.
د افغانستان د روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې د کورونا په قربانیانو کې واکسین شوي کسان نشته.
تر اوسه پورې موږ سره داسې ارقام ثبت شوي نه دي چې په دغو کسانو کې چې خپل ژوند لاسه ورکړی دی دوی واکسین تطبیق کړی وي.
د ایران په انتخاباتو کې د توندلاري سیاستوال ابراهیم رئیسی د بریا احتمال په یو مرکه کې څیړو.
استبدادي رژیمو کې راغی جملې کې ایران هم راځي دموکراتیک او آزاد انتخابات نه دایلي.
او په نړیوالو مسایلو کې
د نړۍ مشران د کورونا د نوي بڼې د خپرېدو له کبله اندېښمن دي.
له هر څه مخکې صالح محمد صالح خبرونه اوروي.
د دفاع، کورونوي چارو او د کلیو پراختیا وزارتونو لپاره نوي سرپرستان معرفي سول. حکومت وایي په تیرو دریو میاشتو کې تر 300 ډیر کورنۍ د ناامنیو له کبله بې ځایه شوي دي. د ایران رهبر د ولسمشرۍ پرونی ټاکنې وستایلې. د افغانستان د چارو ادارې ځینو کلیدي وزارتونو ته د تازه ګمارونو خبر ورکړی دی. دغه ادارې ویلي ستر جنرال بسم الله محمدی د اسدالله خالد پر ځای د افغانستان د دفاع وزارت د سرپرست په توګه وګمارل سو. بلخو د کندوز والی عبدالستار میرزا کوال د حیات الله حیات پر ځای د کورنیو چارو د سرپرست او شاغلی حیات د کلو پراختیا وزارت د سرپرست په توګه ګمارل سوی دی. دا لنه ده معلومه چې دغه سرپرست وزیران به د باور رای اخیستو لپاره کله ولسی جرګې ته معرفي کیږي. بلخوا ډګر جنرال ولی محمد احمدزی د محمد یاسین ضیا پر ځای د لوی درسیز په توګه ټاکل سوی دی. دا تازه ګمارنې داسې وخت کېږي چې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د جګړو شدت زیات سوی دی. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان لمریز کال په لومړیو دریو میاشتو کې 3400 کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه سوي دي. د دغه وزارت یو ویان عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل دغه شمیر کورنۍ شاوخوا 1,28,800 کسان کېږي.
په سږ کال کې 3400 کورنۍ بې ځایه سوي دي چې کچېر مونږ په وو باندې ضرب کو دوی 1,28,800 کسان کېږي چې د جګړې او ناملي لکبله په بیلابیلو ولایتو کې لکه قندهار، هلمند، فراه، کندوز، لغمان، بغلان او ځینې نور ولایتونو دوی بې ځایه سوي دي.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د ډیرو کورنیو د بې ځایه کېدو علت په افغانستان کې د ناامنیو زیاتېدل ګڼي. دغه وزارت وایي تیر لمریز کال په افغانستان کې 2,000 کورنۍ د جګړو او نورو ستونزو له کبله بې ځایه سوي وي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن وایي هیواد د افغانستان د سولې په برخه کې د پام وړ پرمختګ نه ګوري. د رویټرز خبري اجنس په وینا عبدالرحمن د جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل هدف دا دی چې د افغانستان حکومت او طالبان اوربند وکړي او د افغانستان د راتلونکي په اړه پر یوه اجماع سلاسي. سره له دې چې په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو شاوخوا 9 میاشتې تیریږي خو پر اوربند تر اوسه موافقه نه ده سوې. د دوړ خو د تماس ډلو 13 سیشن به تر راتلونکو غونډو د چمتووالي په اړه په دوحه کې سره وکتل. د ایران رهبر آیت الله علي خامنئي په دغه هیواد کې د ولسمشرۍ پرونی ټاکنې د په استعلا د ایران د دشمنانو د تبلیغاتو لپاره یو شکست بلل دی. د ایران دولتي تلویزیون او سیالو کاندیدانو نن د ولسمشرۍ کاندید ابراهیم رئیسی ته د بریا مبارکي وویله. د ایران د ټاکنو دفتر مشر جمال اورف نن مبشین ابتدایي نتیجه اعلان کړله.
خغلی سید ابراهیم رئیسی تر اوسه 3,000,000 پورې رای. خغلی محسن رضایی میرقاید تر 3,300,000 رایو او خغلی عبدالناصر همتی تر 2,400,000 رایو پورې ګټلې دي.
په ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه کمه شول سوې ده. پرون د ټاکنو په ورځ هم اټکل دا و چې 60 کلن ملا او د قضایه قوې مشر ابراهیم رئیسی به د دغو ټاکنو ګټونکی اعلانیږي. د ولسمشرۍ کاندیدانو عبدالناصر همتی او محسن رضایی میرقاید هم ابراهیم رئیسی ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړې ده.
د سایبریا په کیمیروف سیمه کې 9 کسان هغه وخت مړ شول چې د پراشوټ بازان و یو تفریحي الوتکه د تمرین پر مهال په یو هوایی اډه کې نسکور شو. په ال 400 ډول الوتکه کې د موجودو کسانو د شمیر په اړه زه د نقیز راپورونه ورکول سی وو، خو وروسته د دې الوتکه خواندانو ویل چې په الوتکه کې 19 کسان سپاره وو. په مړو کې 2 پیلوټان او پراشوټ بازان شامل دي. د تحقیقات د فدرال ادارې یوې محلي څانګې ویلي چې د پیښې علت به معلوموي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د یوې غیر معمولي پریکړې په لړ کې پرون په برما کې پوځي کودتا وغندله او پر دغه هیواد یې د وسلو پر خرڅلاو بندیز بلګاوه. د 193 غوړیو هیوادونو د سازمان دغه راز د برما د ملکي رهبرې آنګ سان سوچی او نورو سیاسي بندیانو د خوشي کېدو او په برما کې د مظاهرچانو پر ضد د خشونت او وسلو د استعمال د بندېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو دا پریکړه الزامي نه ده، خو د برما پوځي چارواکو ته چې د فبروري میاشتې پر لومړۍ نیټه یې کودتا وکړه او پر برما واکمنه سوه یو سیاسي پیغام ورکوي. د روسیې چارواکو یو مړی پیدا کړی چې ګمان کېږي د لا درکه سوې امریکایي کاټشن سیرو به وي. روسي چارواکي د جون له 15 د دې 40 کلنې معاصلې تر لا درکۍ وروسته د لټون په چارو بوخت دي. د سیرو مور چې د امریکا په میسي سي پي کې ده، د امریکا ان پی آر راډیو ته ویلي لور یې په یوه لیکلي پیغام کې ورته ویلي و چې له یوه ناپیژندوی کس سره په موټر کې ده او هیله منه ده چې تښتول سوې به نه وي. پولیسو او تر 100 زیاتو رضاکارانو ویلي چې دوی د مسکو د ختیځ په 400 کیلومتری کې له شاره بهر ځنګلي ساحه پلټلې ده.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شئ. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. ورزو د راپورونو برخې ته او لومړی راپور راخلو. د هیواد د یو شمیر ولسوالیو له پرله پسې سقوط وروسته د افغانستان د دفاع وزیر د کورنیو چارو وزارت سرپرست او د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز له دندو ګوښه شول. ولسمشر اشرف غنی په یوه حکم کې د اسدالله خالد پر ځای بسم الله محمدی او د حیات الله حیات پر ځای عبدالستار میرزا کوال د دفاع او کورنیو چارو د سرپرست وزیرانو په توګه ګمارلی دي. همدارس ملي راډیو تلویزیون راپور ورکړی چې ولی محمد احمدزی د محمد یاسین ضیا پر ځای د لوی درستیز په توګه ګمارل شوی دی. بلخوا د هلمند یو شمیر استازي او د دې ولایت ځوانان خبرداری ورکوي چې د دې ولایت مرکز هم د سقوط له ګواښ سره مخامخ دی. په دې اړه نور حال له کابله په دې راپور کې واوري.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د څو ولسوالیو پرله پسې سقوط جمهور رئیس دې تار کړ چې د دفاع وزیر اسدالله خالد د کورنیو چارو وزارت سرپرست حیات الله حیات او لوی درستیز یاسین ضیا له دندو ګوښه کړي. د محمد اشرف غنی د حکم له مخې بسم الله محمدی د دفاع وزارت او عبدالستار میرزا کوال د کورنیو چارو وزارت سرپرستان مارل شوي دي. له دې سره ملي تلویزیون خبر ورکړی چې ولی محمد احمدزی د یاسین ضیا پر ځای د لوی درستیز په توګه مارل شوی دی. دا بدلونه داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو اونیو کې څو ولسوالۍ په پرله پسې ډول د طالبانو لاس ته ورغلي او د افغان ځواکونو د تلفاتو او ان له طالبانو سره د ځینو امنیتي ځواکونو د یو ځای کېدو راپورونه خپرېږي. له دې سره په ملي شورا کې د هلمند ولایت ځینې استازو او د دغه ولایت ځوانانو د شنبې په ورځ د هلمند ولخورې په نوم ناسته کې وویل چې د دغه ولایت د ګرش ولسوالۍ سقوط دوی سخت اندېښمن کړي دي. دوی دغه شان دا اندېښنه څرګنده کړه چې ګوندی د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه هم د سقوط له ګواښ سره مخ ده. دا نامس خبرې په داسې حال کې دي چې تازه داسې راپورونه خپاره شوي چې د جوزجان ولایت د مردیان ولسوالۍ، د فاریاب ولایت د خواجه سرسوش او د سمنګان ولایت د درې سوخه پایان ولسوالۍ مرکزونه هم د طالبانو په لاس سقوط شوي دي. مخکې تر دې د زابل ولایت د شینکی، د بغلان ولایت د دهانی غوري، د فراه ولایت د ناردرې او پشکو او د لغمان ولایت د دولتشاه او شمینور ولسوالۍ مرکزونه هم د طالبانو لاس ته ورغلي وو. خو د دفاع وزارت مرستیال وایان فواد امام په هغه ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته استولې ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه ډیر ژر هغه سیمې ونیسي چې طالبانو خپلې کړې دي. په ورته وخت کې طالبانو هم ادعا کړي چې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ځینو ولسوالیو مرکزونه نیولي دي او یو شمېر امنیتي او دفاعي ځواکونه د وسلو او مهمات سره د دوی سره یو ځای شوي دي. خو د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې یو شمېر ولسوالیو او نظامي مرکزونه تاکتیکي شاتګ شوي او ډیر ژر به دا سیمې بیرته ونیول شي. بلې تکل سره
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. پر راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د امنیتی پیښو له زیاتېدو او د څو ولسوالیو له سقوط وروسته ولسمشر اشرف غنی نن په یو حکم کې د دفاع وزیر همداراز د کورنیو چارو وزارت د سرپرست او د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز له دندو ګوښه کړل او پر ځای د اسد الله خالد پر ځای البته بسم الله محمدی او د حیات الله حیات پر ځای عبدالستار میرزا کوال د دفاع او کورنیو چارو د سرپرست وزیرانو په توګه وګمارل او همدارس د دولتي تلویزیون د راپور لمخې ولی محمد احمد زید محمد یاسین زیا پر ځای د هواد د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز په توګه وګمارل شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وای په افغانستان کې د تروریزم ضد عملیاتو لپاره به امریکا ته د پاکستان په خاوره کې د پوځي اډو د جوړولو اجازه ورنکړي. لدې مخکې د امریکا دفاع وزیر او د ملي امنیت صلاحکار ویلي و چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته په سیمه کې د پاتې کېدو او د تروریستي ډلو د ځپلو په مخه یې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې لا هم ترنګلې دي او د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ لفظي ناندرې لا هم روانې دي.
پاکستان یو ځل بیا په خپل خاوره کې امریکایي عسکرو ته د پوځي اډو د ورکړې په اړه توند خبرګون خوت. لومړی وزیر عمران خان تازه لاکسیوز امریکایي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي افغانستان کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو لپاره به امریکا ته د پاکستان په خاوره کې د پوځي اډو د جوړېدو اجازه ورنه کړي.
هیڅ کله نه دا اجازه به ورنه کړو. په افغانستان کې د عملیاتو لپاره به هیڅ وخت پوځي اډو ورنه کړل شي او نه به هم په دې برخه کې د پاکستان خاوره وکارول شي.
خود عمران خان له څرګندونو وړاندې د پینټاګان مشر جنرال لوید اسټین او د متحده ایالاتو د ملي امنیت صلاحکار جک سالیوان ویلي وو د دې لپاره چې پراتلونکي کې د ترهګرۍ ګواښ ته پام وشي په سیمه کې د پاتې کېدو په اړه له پاکستاني چارواکو سره د دوی په خاوره کې د پوځي اډو د لارلو پر موضوع خبرې کړې. په پاکستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره د پوځي اډو د جوړېدو په اړه مخکې طالبانو هم خبرګون ښودلې او دا یې تاریخي تیروتنه بللې چې ناوړه او پارونکې پایلې به ولري. پاکستان داسې مهال د ترهګرۍ د ځپلو لپاره خپل خاوره کې د امریکا له پوځي اډو سره مخالفت ښکاره کوي چې افغانستان بیا وایي د ترهګرو مهم پټنځایونه خپل پاکستان کې. افغان حکومت په ځانګړي ډول جمهور رئیس غنی د هغه لومړي مرستیال او د ملي امنیت صلاحکار په ځلونو ویلي پاکستان او طالبان د خپل منځي اړیکو په اړه وضاحت ورکړي. د دې څرګندونو په دوام د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب یو ځل بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د وروستیو خبرو په اړه سخت خبرګون ښودلی. شاه محمود قریشي د ټولو نیوز په نوم خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي ډېرېدل مبالغه بللي. هغه د عائشه په افغانستان کې کشمیر کړي چې په خبرې جګړه کې ګټي دي د تاوتریخوالي د زیاتې دوه عاملان بللي. خو خغلی محب دی خبرو ته په خبرګون کې په خپل ټوئیټر پاڼه ولیکل طالبانو ټول افغانستان کې د افغان ولس پر ضد د تاوتریخوالي عملیات پیل کړي. د په خبره دوی په هیګي چې هغه څنګه اول د کاروړتیا پیدا کوي. خغلی محب زیاتوي قریشی خبر نه دی یان په هیګي یا له هغه یان طالبانو سره لاس یو کړي. د خغلی محب په خبره خی قریشی دا هم رد کړی چې اسامه د پاکستان نظامی قومندانۍ سره نږدې و مندل شو. د حمدالله محب له ټویټر وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا خبرګون خو دای بیبنسټ ایدا و بلله. پاکستان بیا ځلی حمدالله محب توران کړ چې د افغانستان د سولې په خبرو کې په پرمختګونو سترګې پټوي. خو افغان حکومت سره لدی چې منی پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لري وای ته هوا تر اوسه په دې برخه کې هیڅ ډول همکاري نه کړي او بدی تورنوي چې طالبان هم لا تړای دي. امن پټنځایو ری ورکړي او طالب مشران د پاکستان په پاسپورتونو تګ راتک کوي. خو طالبان او پاکستان دواړه د تورن ردوي. خود افغانستان حکومت په ځانګړي ډول جمهور رئیس غنی په ځغار د ویلي له پاکستان سره اړیکی دولت په دولت او د سولې پروسې په برخه کې د دې هیواد په عملی همکاریو پوری تړلې دي او باید له افغانستان سره له دوستۍ او دښمنۍ یو وټاکي.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. د راپورونو برخې ته دوام ورکو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا د دریمې څپې په قربانیانو کې هغه کسان نشته چې واکسینونه یې کړي دي. د دې وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی که څه هم دا نه ردوي چې واکسین شوي په کورونا وایروس نه اخته کیږي، خو وایي چې که دا کسان په دې وبا اخته هم شي ژوند به یې حتما له ګواښ سره مخامخ نه شي.
د کابل د احمد شاه بابا مینه اوسیدونکې 15 پیته کلن عبدالرزاق د خپل کور مخته باغچه کې د ګلانو په بولو بوخته. عبدالرزاق سره نږدې څوک نشته، خو کله چې زور نږدې کیږم ماسک له جیب راباسي او خپل خوله او پزه پټوي. د رسره په خبرو کې وویل چې د کورونا وایروس ضد هندي واکسین دواړه دوزې کړي دي، خو بیا هم په خبره روغتیایي سپارښتنه جدی په پام کې نیسی.
د دې ویروس کورونا لپاره لازم تدبیرونه نیول شي او خلک باید مراعات کړي. دا جمله نه یو واکسین دی چې موږ وکه مخفله او یو مشباب دی یو بل واکسین هغه مو کې او وس په ماسک ماچم او ډیر ګرځم ممنه وا په شان چې دی رادیو تلویزیون دی خانه موږ ته دغه شي دی رایت شي دی مراعات کوم.
عبدالرزاق وایي د شکر ناروغي لري، نور هم سپینګری شوه او په خوانه خوند نه دی پاتې، نو ځکه اړین وګڼل چې واکسین وکړي او ځان خوندي کړي. شبنم بیا قابل ده، دا د شلو کلونو ده، ځوانه ده، خو بیا هم یو دوز هندي واکسین لګولې ده. دا چې د کابل د تایمنی سیمې اوسیدونکو ده، دا اندېښنه لري چې بل دوز واکسین به څنګه کړي، ځکه ورته ویل شوی چې خلاص شوی ده.
یو دوز واکسین د هندي واخیستو تر اوسه دویم ملانه دی خسته یو زلمه مراجعه وکړه، ویلي خلاص شي اوس په تشویشم که دویم دوز ونه کم څنګه بشي.
شبنم هم وایي روغتیایي سپارښتنې په پام کې نیسي، خو د عبدالرزاق او شبنم برعکس شته بیا داسې کسان هم چې نه د واکسین کول جدي ګڼي او نه هم روغتیایي سپارښتنې په پام کې نیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا دریمې څپې چې کوم کسان وژلي واکسین شوي پکې نشته. د دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی که څه هم دا نه ردوي چې ګوندي واکسین شوي په کورونا وایروس نه اخته کیږي، خو وایي چې دا شان کسان که په دغه وبا اخته هم شي ډیره ګواښونکي به ورته نه وي. ښاغلی علیزی خلک د واکسین کولو ته رابولي.
دی واکسینو تطبیق یو اهم او ضروری ګام دی، نو بنان دی واکسینو تطبیق سره من کولای شو چې د کورونا د ناروغي پیخې په ټولنه کې راخکته کو. نو بنان یو وزنی خلار چې د کورونا ناروغي په مقابل کې معافیت اسلوي هغه دی واکسینو تطبیق ده. د کورونا په درېم څپه کې کوم مړینه چې په روغتیایي مراکزو کې رامنځته شوې ده، یعنی د کورونا ناروغي له امله کوم وادول چې خپل ژوند لاسه ورکړی دی، تر اوسه پورې موږ سره داسې ارقام ثبت شوي نه دي چې په هغې کې په دغو کسانو کې چې خپل ژوند لاسه ورکړی دی دوی واکسین تطبیق کړی وي، د کورونا واکسین یې تطبیق کړی وي او د هغې څخه وروسته بیا هم دی په دغه ناروغۍ اخته شوي او خپل ژوند لاسه ورکړی وي. داسې تر اوسه پورې موږ سره کوم رسمي ارقام نشته په دغه برخه کې.
خاغلی علیزی دغه کسانو د اندېښنو په ځواب کې چې کورونا ضد هندي واکسین یو دوز کړي او بل په اخلاص شوي دی، وایي دغه واکسین به هم ډیر ژر افغانستان ته راوړل شي. نوموړی وایي په دې کې د اندېښنې وړ خبره ځکه نشته چې له یو تر بل دوز لګولو پورې واټن له څلورو تر شپاړسو اونیو پورې دی او په دې موده کې د دوی په معافیت کې کومه ستونزه نه پیښیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلومات پر بنسټ په دغه هیواد کې کورونا ضد چینایي واکسین چې 200,000 دوز راوړل شوی د تطبیق چاري د جوزا میاشتې په 22مه نیټه پیل شوې دي. وزارت وایي په ټوله کې په افغانستان کې تر اوسه ل شپږ لکه او 8,000 څخه زیاتو کسانو ته کورونا وایروس ضد واکسین شوی دی. په دغه هیواد کې د یادې وبا د خپرېدو له پیله تر جمعې ورځې پورې د اخته شویو کسانو شمیر له 100,000 زیات او ترې د مړو شوي شمیر 4,000 ته ورسید.
په همدې حال کې د خوست د شیخ زاهد پوهنتون په کادری روغتون کې د اکسیجن د تولید څنګه فعال شوه. خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې په دې وروستیو کې ناروغان د اکسیجن له کمښت سره مخامخ شوي. دبلې خو د خوست روغتیاي چارواکي وای سره لدی چې د کادری روغتون د اکسیجن د برخه فعالې دل د دې ولایت ارتیا نشي پوره کولای خو به هم د عجل واقعاتو څناڅه ارتیا ور باندې پوره کیږي. په دې اړه نور حال لسیمه د ازادي رادیو د خبريال پراپور کې
د خوست شیخ زاید پانتون په کادری روغتون کې د اکسیجن پلانټ فعال شو چې هر ورځ د اکسیجن د شلو بالونو د تولید ظرفیت لري. یاد روغتون چې د کورونا ناروغانو درملنې لپاره ځانګړی شوی د اکسیجن پلانټ فعالېدل پکې له دې قبله د ارزښت وړ دی چې له څو ورځو راهیسې د دې ولایت ناروغان د اکسیجن له کمی سره مخ دي. د خوست د عام روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاری آزادۍ رادیو سره په خبرو کې له اړوند وزارت وغوښتل چې د یو شمېر نور ولایتونو په شان دی ولایت کې هم د اکسیجن د تولید مرکز فعال کی.
دغه پلانټ چې تاسو شاهد یاستئ فعال شو، دا تقریبا تر شلو پورې اکسیجن ډبو دی فیلنګ ظرفیت لري چې اکسیجن ډبې ډکوي. موږ تقریبا د ورځې تر یو سلو شل بالونو پورې موږ ضرورت لرو چې هغه د مرکز څخه انتقالو. هیله مونږ دغه د جناب وزیر صاحب څخه چې موږ ته هغه اکسیجن چې په نورو ولایتونو کې فعال شوی دی هغه موږ ته په خوست ولایت کې هم فعال کی چې هغه ظرفیت لوړ دی.
د طب پوهنځي استاد پوهان بادشاهزار عبدالی وایي کدی اوس په شان د کورونا وخیمه څپه روانه وي نو دا اکسیجن ورته بسنه نه کوي.
که چیرته داسې حالات وي لکه د اوس وخیمه څپه ده د انسان ژوند په اکسیجن پورې تړلی دی، نه تنها د کورونا په حالاتو کې، یو تعداد زیات ناروغۍ دي، کافی دماغي تجهیزات دي، وخیم ناروغان دي، هغه ټول اکسیجن ته ضرورت لري، نو دا اکسیجن زموږ لپاره کفایت نه کوي.
یو تن معالج ډاکټر سخی سردار د کورونا د مخنیوي لپاره د ځینو وقایوي تدابیرو یادونه کوي.
کورونا یو وایرسي او ساري ناروغي ده، دا معنی چې دیو بل نه په ډیره پاسانه سره نقل کیږي. تر اوسه پر کوم لټرچرونه چې موږ مطالعه کړي دي د دې لپاره ځنګړي دوا اوسه پورې نشته چې د دې ویروس مخه ونیول شي، خو په ډیرو عادي تدابیرو موږ کولای شو چې دې مخه ونیسو، چې په خپل منځ کې ټولنیزه فاصله مراعات کو، ماسک استعمال کو او د وجود معافیت قوي کو، او د دې نه علاوه بار بار لاسونه ومینځل شي. خدای نه خواسته که دغه وایرس یو ځل سږو ته کوشو نو بیا درملنه ډیره مشکله، ځکه دا ډیر زر تکثر کوي.
خوست وری محمد کټوازی وویل کادری روغتون کې ډیر پرمختللي طبي وسایل موجود دي چې د اکسیجن د دې پلانټ په شان به په تدریج سره ټول فعال شي.
په دې کې ډیر قوي ماشینونه موجود دي، هغه ماشین چې د چا د زړه والونه بندې هغه ورته تیروي. په کابل کې هغه څه تیریز بنیم لکه درې لکه افغانۍ باندې تیریږي، خلک هندوستان ته ځي، پاکستان ته ځي، دلته بیا کې شاید 5-6 زره روپۍ موږ ته تمام شي. بڑوگی ڈبری پکی بڑوگی توینه تبدیلی در طول ماشینونه دلتسته، انشالله ایتنه در روگزده موش پالاو.
در ولایت در روغتیایی مسئولین و پواینا پا خوست که هر ورس پا اوسط دول تر 500 سپوره در کرونا وایرس مثبت پیخ ثبتیگی.
قدرمان آوریدون که دکتر محمد شریف سیلانیم سلام. در کرونا در مخنیوی بخاطر بانده در لان در تکی هروم رو پا نظر که ولاری. کله چې تاسو بهر ته وځئ خامخا ماسک نه استفاده وکړئ، ماسک کاروئ، او کله چې له بهر نه بیرته راځئ نو خامخا لاسونه په تودو اوبو او صابون سره پریمینځئ، او حتی امکان کوشش کوئ چې هغه ځایونو ته هلته ګڼه ګوڼه ډیره ده لاړ نه شئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د راپورونو له مخې ابراهیم رئیسی د ایران په انتخاباتو کې اکثریت رای ترلاسه کړي او د بریا پر لور روان دی. په داسې حال کې چې د پرونیو انتخاباتو د رایو شمیرنه روانه ده، چارواکي وایي رئیسی په سلو کې څه د پاسه 2 شپېته رایې ګټلې دي. رئیسی چې د ایران د قضایه قوې مشر پاتې شوی یو توندلاری سیاستوال دی. سلطان محمد سرور د ایران د انتخاباتو په اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانگزی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی دي چې واک ته د رئیسي رسیدل به د کابل او تهران پر اړیکو څه اغیز ولري.
دا چې د ایران د اسلامي جمهوریت بهرنی سیاست، استخباراتي سیاست او پوځي سیاست اصلا د حکومت نه بهر تاینیگی او آغا اکثرا ده سپای پاسداران و او پر راز که ده مصدیر عبر لخوا ادارکی کن جانگل او استراتیجیک تغییر به احساس نسی. اما لاغ جای چه خاقل رئیسی او تندرو شیعه مذهبی رهبر دای پا یقینی دول با ده غرب سرا پا تصادم که پا سیاست مختولی او دغه جای چې افغانستان به له ناتو او امریکای او اروپایي اتحادیې سره نږدې روابط لري ښایي په شکلي لحاظ څه تغییرات راسي، اما په ټوله کې د یو ډېر ځانګړي تغییر امید نشته.
استاد، دغه انتخابات څومره عادلانه او شفاف وو؟ ډېر خلک په سلګونه کسان چې ځانونه کاندید کړي وو له لسنا حذف شوي دي.
اصلا استبدادي رژیمو کې سره جمله کې ایران هم په کې راځي دموکراتیک او آزاد انتخابات نه دایلي. دلایل داري چې اول دولتي مقامات خپل یا کسان چې په رهبری یا ستراتیژیک رهبری په لاس کې لري وي خپل په دموکراسي او انتخابات باور لري، د حکومت د مشروعیت لپاره وسیله ګڼي. دوم دلیل دا ده چې په ایران کې لکه چې ما مخکې هرڅه مذهبي رهبر د عمل کوي. پلان د ایران انتخابات په څو دلایلو ډېر دموکراتیک نه وو. تکلو پکې سوي د لکه چې ویل کېږي لمبښ نه ویل کېږي چې څوک باید ورن کوي وي ان پېشبینی کېدل چې رئیس باید ورن کوي چې د رهبر حمایت درلوده. دریم د ایران د رای ورکوونکو حد اقل نیمایي کسانو رای نه ده ورکړې په ایران کې، برسره پر دې چې د کاندیدانو حقوق هم تر پښو لاندې شوي. بلان یو دموکراتیک او شفاف انتخابات نه.
وروستۍ پوښتنه استاد، اگر چې تاسو مخکې اشاره هم ورته وکړه، د نوي جمهور رئیس واک ته رسیدل به د ابراهیم رئیسی د ایران په بهرني سیاست کې څه بدلون راولي؟ دا اوسنی حکومت د روحانی په مشرۍ کوشش کاوه چې اتومي توافق امریکا او غرب سره بیرته راجوندای کی، څه تاثیر به ولري د ایران په خارجي سیاست کې او په دغو لانجو کې چې دوی غرب سره لري؟
زه فکر کوم چې د ایران په بهرني سیاست کې به مشکلات ډېر شي، په دې معنی چې دنیا هم له دغه یو رهبر سره کار کولو جوګه به نه وي، خو څنګه غربي دنیا اسرائیل به خپل فشار پر راوړي. دا یو شیعه مذهبي مشر په عنوان خایل سعودي سره ډېر ښه مناسبات ونه لري، په ایران کې د مداخلې زیات ولیواله به وي او دا به د بایستي چې د ایران بهرنی سیاست لپاره څه کوي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی و چې د ایران د انتخاباتو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د نړۍ هیوادونه د کورونا وایرس د نوې بڼې پر خپرېدو اندېښمن دي. دا نوې بڼه چې په هند کې پیدا شوه اوس نورو هیوادونو ته خپره شوې. د امریکا ولسمشر له خپلو خلکو غوښتي چې ځانونه واکسین کړي او د اروپایي ټولنې مشرانو هم اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي د کورونا نوې بڼه د دې باعث شي چې په بندیزونو کې نرمښتونه بیرته واخلي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پر هغو امریکایانو چې لای هم د کورونا واکسین نه دی کړی ژغ وکړ چې واکسین وکړي او د دې وایرس د زیاتې او ژر خپرېدونکې بڼې پر ضد په نړیواله مبارزه کې برخه واخلي. د روغتیا د نړیوالې ادارې رئیس پرون وویل د کورونا لا ډېره خطرناکه بڼه چې لومړی پلا په هند کې تشخیص شوه اوس په نړۍ کې تر ټولو ډېره ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکزونو رئیس روچل والینسکی وایي د کورونا دا بڼه کېدای شي چې په امریکا کې هم ډېره خپره شي. د پرون شنبه دغه راز وویل کوم کسان چې د کورونا پر ضد واکسین شي د کورونا له دې خطرناکې بڼې هم خوندي کیږي. ولسمشر جو بایدن له امریکایانو وغوښتل چې ځانونه واکسین کړي. د دا هم وویل له کله چې د جنوري په شلمه د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې ده تر اوسه پورې په تیرو 150 ورځو کې د کووید 19 300 میلیونه ډوزه واکسین ورکړل شوی دی. نږدې 102 میلیونه او 4 لک امریکایانو لږ تر لږه یو ډوز واکسین کړی دی او 101.5 میلیونه او 16 لک امریکایانو دوه ډوزه واکسین کړی دی. خو په وروستیو ورځو کې خورا لږ امریکایان واکسین کوي ځکه چې د کورونا پیښې خورا کمې شوې او د هغه پرمختګ له خطر سره مخامخ وي چې له کبله اقتصادي فعالیتونه بیرته پرانستل شول، مړینې کمې شوې او پر روغتونونو بیروبار لږ شو. بریتانیا مخکې لا اعلان کړی چې په دغه هیواد کې د کورونا مثبتې پیښې د دې اوبا د نوي بڼې له کبله مخ په زیاتېدو دي، او له دې کبله د بریتانیا حکومت مجبوره شو چې په بندیزونو کې د نرمښت بهیر له دې سره سره ودروي چې ډېر شمېر بریتانیایان واکسین شوي دي.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. قدر منوریدونکو، د روانې خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه خبريږي، خو له هغه مخکې سالم محمد صالح د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د چارو ادارې ځینو کلیدي وزارتونو ته د تازه ګمارونو خبر ورکړی دی. د ادارې ویلي ستر جنرال بسم الله محمدي د دفاع د سرپرست وزیر په توګه ټاکل شوی. دغه ورځ د کندوز والي عبدالستار میرزا کوال د کورونوي چارو د سرپرست او حیات الله حیات د کلو پراختیا وزارت د سرپرست په توګه ګمارل شوی. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان مریض کال په لومړیو دریو میاشتو کې 3400 کورنۍ له خپلو مینو تر ډیره د ناامنیو له کبله بې ځایه سوي دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد د افغانستان د سولې په برخه کې د پام وړ پرمختګ نه ګوري. د ایران رهبر آیت الله علي خامنهي په دغه هیواد کې د ولسمشری پرونی چاکني د دې په اصطلاح د ایران د دشمنانو د تبلیغاتو لپاره یو شکست بللی دی. د ایران دولتي ټلویزیون او ځینو کاندیدانو نن د ولسمشری کاندید ابراهیم رئیسی ته د بریا مبارکي ویلې ده. د سایبریا په کیمیروف سیمه کې 9 کسان هغه وخت مرسول چې د پراشوټ بازانو یو تفریحي الوتکه نسکور اسوه، او د روسي چارواکو یو مړی پیدا کړی چې ګمان کیږي د تری تمسوي امریکایي کاترین سیروبوي. دغه مواصله د جون له 15 میلا درکوه.
د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته حقیقت څه دی او ورپسې تاندې څنګې د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د تکواندو په آسیایي سیالیو کې د برونزو د میډال د ګټلو خبر ورکړی. د اولمپیک ملي کمیټه وایي د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړي حکمت الله زین په دې سیالیو کې وتوانید خپل دوه تاجکستانی او عربستانی سیالانو ته ماتې ورکړي او دا میډال خپل کړي. دا پروانو سیالیو کې د افغانستان لپاره دوهمه بریا ده. له دې وړاندې محمد حسن رضایی په 85 کیلوګرام وزن کې خپلو څلورو پاکستانی، کویټي، کوریایي او چین تایپا ته په ماتې ورکولو سره د سرو زرو مډال ګټلی و. د آسیا د تکواندو د 24مې دورې سیالۍ د لبنان په پلازمینه بیروت ښار کې له درې ورځو راهیسې پیل شوې. په دې سیالیو کې له 21 آسیایي هیوادونو نه 109 اتیا د تکواندو لوبغاړو برخه اخیستې. په دې سیالیو کې شپږ افغان لوبغاړو چې 15 نارینه او یوه نجلۍ ده هم برخه اخیستې ده. د بامیانو د بدني روزنې امریت په دې ولایت کې د بایسکل چلونې د سیالیو خبر ورکوي. د دې ولایت د بدني روزنې امیر سید ساق هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې پروانه اونۍ کې به په دې ولایت کې د 50 ورزشکارانو ترمنځ چې ډیر شالکان او پاتې نورې نجونې دي د بایسکل چلونې سیالۍ پیلېږي. دا سیالۍ پیډل وهل د سولې لپاره په نوم جوړیږي. په دې سیالۍ کې به ورزشکاران په بایسکل 50 کیلومتره چې د درې سوف له سرکه پیلېږي د بامیانو تر مرکزه پورې مزل وکړي. مسؤلین وایي چې ورزشکاران به په دې سیالۍ سره له طالبانو وغواړي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او سوله وکړي. او ټاکل شوی چې نن د پاکستان د کرکټ د سوپر لیگ سیالیو د لومړي پړاو دوه وروستۍ لوبې ترسره شي. په دې سیالیو کې کراچۍ لوبډله د کوټي او اسلام آباد د ملتان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې ملتان لوبډلې لاهور لوبډلې ته ستره ماتې ورکړه. لاهور لوبډلې ټاسو ګټه او مقابلې لوبډلې ته د منډو بلنه ورکړه. ملتان په ټاکلو شلو اورونو کې 120 هدف وټاکه، خو لاهور لوبډلې ونه شکړې چې د هدف پوره کړي او په دې سره د سیالۍ د اتیا منډو په توپیر وبایلله. د دې سیالیو د نیمه پای لوبو پړاو به د رواني میلادي میاشتې په 21مه پیلېږي چې د رواني اونۍ د دوشنبې ورځ کیږي. اوس مهال اسلام آباد او ملتان لوبډلې د نمرو په جدول کې لومړی او دوهم ځای لري. پېښور زلمی او لاهور قلندر لوبډلې بیا د جدول دوهم او دریم ځای خپل کړی.
سپورتي خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. ازادي رادیو د اف ام پسل 8.5 صپا په پلازمینا کابل او کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست او همدارز گردیز، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې خبريږي. د دې د خبرونې په پاتې برخه کې تاسو رابولم د ازادي رادیو د اونیزو پروګرامونو حقیقت څه دی او تاندې څنګه اورېدو ته.
د افغانستان د جګړې په اړه ویل کېږي چې له میدانه زیاته په تبلیغاتو پورې تړلې ده. ډیر کله له دې جګړې داسې خبرونه خپاره شي چې یا حقیقت نه وي او یا هم بشپړ تحریف شوی وي. پر حکومت هم نیوکه دا ده چې تبلیغاتي دزګای په څه ده او ان ډیر کله یې خلک چیلنجوي چې د خپلو مخالفانو په پرتله بل مهم بحث د دې جګړې تبلیغاتي برخه ده. ډیری وایي د جګړې تبلیغاتي برخې د خلکو روان نارامه کړی. اوس اساسي بحث څه ډول د خلکو روان د هغو تبلیغاتو څخه ساتلی شو چې دوی یې نارامه کړي. توا خان مینپال د حکومت په تبلیغاتي دستګاه کې کلونه کار کړی. دوه میاشتې وړاندې افغان حکومت هغه د رسنیو د مرکز مشر وټاکه. د ده اساسي مسؤلیت په وخت د اطلاعاتو پر رسونه تمرکز دی. پښتنه دا ده چې ولې دا جګړه دومره تبلیغاتي شوې ده او حکومت د دې تبلیغاتي جګړې د آرامۍ دپاره څه کړي؟ آیا دوی بریالي دي؟ دا نورې مهمې پوښتنې له ښاغلي مینپال سره نن حقیقت څه دی خبرونه کې تر بحث لاندې نیسو. مینپال صاحب خره غلاس ازادي راډیو ته
ډېر زیاته مننه. سلامونه تاسو ته او خدای ازادي راډیو درنو اوریدونکو.
ولې دغه جګړه دومره تبلیغاتي شوې ده؟
اساسي پات دا دی چې د افغانستان د خلکو دښمنانو متوجه شوي له تیرو څلوېښتو کلونو را په دې خوا د دې ملت په وړاندې باندې همدغه تبلیغاتي جګړه را پیل کړې ده. که تر هغې وروسته شاته ولاړو اماني دوره ډېر څه بیلګه ده، ځکه د افغانستان د خلکو دښمنان چې افغانان یې په هر ځل باندې خطا ایستلي او د خپلو خلکو د خپل نظام په وړاندې باندې جنګولي دي، ډېره پراخه تجربه په دې برخه کې لري او تل یې د دین له نامه څخه د دې خلکو د نظام او ولس په وړاندې باندې جګړه پیل کړې ده. د داود خان په دوره کې موږ تاسې ډېر څه شاهدان، ولې په وروستیو کې دا تبلیغاتي جګړه د افغانستان د خلکو او د افغانستان د نظام پر وړاندې باندې وه ډېره کمرنګه شوې. هغه دوه دلایل لري. یو دلایل هغه څه چې د فلمي په توګه د مشروعیت په توګه باندې طالب تراګرو نیولي وو، د دې فلمي او مشروعیت نور ختم شوی دی. دوهم د افغانستان له نیکه مرغه سوشل میډیا ته او مطبوعاتو ته لاسرسی لري. اذهان ډېر تنظیر شوي دي. څوک نه شي کولای چې یو څه فهرست کړي او د دین په نامه یې پر افغانانو باندې وروتدي. په دا وروستیو کې افغانستان د حکومت تبلیغاتي دستګاه ته ډېره زیاته ځای پر اطلاعاتو باندې او د اطلاع رسونې پر اړخ باندې تمرکز دی شوې ده. نو د رواني جګړه ګړندۍ شوې ده، ځکه هغه څه چې افغانستان د خلکو دښمنان د تاریخ تر نامه لاندې کوي هغه مستند ثابت کېږي او افغانستان خلک ورځ پر ورځ باندې وخت پر وخت باندې له هغوی سره خبرېږي.
اما برعکس تاسې د خوښۍ په پرتله خلک بیا وایي چې ډېر دوی کله نارامي او نارامي هم له رواني اړخه ده. ډېر کله د حکومت مخالفان یو وړه موضوع دومره وتراشي چې حکومت تر خپل اغیز لاندې راولي. جګړې یې مهمې بیلګې په دې وروستیو کې چې شوې دي. حکومت په هر ولایت، آن په مرکزونو او بیا د وزارتونو په سطحه باندې لزګونه ویاندویان دي. ولې نشي کولای چې دا د تبلیغاتو مخه ونیسي، د خلکو آرام نه آرامه کوي؟
خلک ځکه متاثره کېږي چې د طالب وحشت ویني، د طالب د مشتملیو چورو تالانه ولټ ویني، د هغوی ورانۍ ویني. په دې کې شک نشته چې هر بااحساسه افغان او د دې خاورې اوسېدونکی چې د طالبانو دغو جنایاتو ته متوجه چې دا جنایات وویني نه آرامه کېږي. به ولې دا د رواني جګړې اخې موږ څه بلالای، ولې دا د وحشت بیلګې دي چې پرته هر انسان چې دا شي تراژیدي کې پیچې ویني اغېزمن کېږي. دلته دوې مسلې دي، یو تبلیغاتو مسله ده او یو د اطلاع رسونې برخه ده. طالب په دې شلو کلونو کې ته من هیڅ خبریال چې زم من هیڅ خبریال اند دې ما ته بي وښيني بي ورانه به هیڅ خبر نه دی راکړی. ولی په مقابل کې د افغانستان د حکومت اطلاعاتي دستګاه هغه هر ورځ د پرمختګونو په اړه باندې، د رغونې په اړه باندې، د سیاست په سکتور کې د پرمختګ، د زراعت په سکتور کې د پرمختګ په مقابل کې طالب په هغه ورځ باندې یوازې د طالب د دې په اصطلاح ویندویانو چې مخکوټې ویندویان دي، دوی به یوازې مطبوعاتو ته وحشت دورانی او د وژنې اطلاعات ورکړي ولی په مقابل کې د افغانستان حکومت او مسول حکومت او
مینا پال سیب د په تبلیغاتو باندې تمرکز کوم اطلاعات ته ورسته را شو تاسو به کتلی وو سی په دې ورستیو کې جګړو ته پام شي کده ولسوالۍ د سقوط موضوع دا ګنوري موضوع غالي دي په لمړیو کې په حکومت وایي تویان غلي ان ساعتونه ورسته وان ورځ ورسته راځي بیا یو خبرګون خي د غزند ولی
په دې برخه کې نیمګړتیاوې در سره ملم په چنو برخو کې به زموږ ویندویانو سالنګاري کړي پر وخت به اطلاق نه رسولي ولی هغه څه چې واقعیتو په هغه چکړه کې هغه دا و چې صالح له خپلو پاکستانیو او نورو خارجي ترورستانو سره یو ځای مټې دې ته رابډوالي وي چې لغمان ته سقوط ورکړي ولی لنیکه مره د افغانستان امنیتي دفاعي قواو هغوی ته ډېر ځپونکی ګزار ورکړي یعنی نه هلته ولایت سقوط کړی دی نه هلته حکومت سقوط کړی دی په دې برخه کې به په وخت باندې اطلاعات نه رسول شوي ولی دا د دې معنا نه ورکوي چې هلته هر څه سقوط شوي وو او هېڅ شی وجود نه درلود.
مینپال صاحب یو مهم بحث د اطلاعاتو په برخه کې دی تاسو د حکومت د رسنیو د مرکز یو مهم او عمده مسؤلیت د اطلاعاتو رسونه د عمومي مشر یاستی معنی چې د اطلاعاتو د رسونې په برخه کې څه هلنګاري لږ نه ډیره ده
نه ډیره نه ده په وګوري په کتش فیصدي د ویندویانو د حضور په رسنیو کې د تیرو کلونو سره پرتله کې په ټول مطبوعات کې لوستلی چې د حکومت د ویندویانو حضور په دغو کې په رسنیو کې ډېر دی که هغه تصویري رسنۍ دي که غږیز رسنۍ دي او که چاپي رسنۍ دي یا په وایر دي آنلاین مطبوعاتي څه په ځینو برخو کې ستونزې منمه شي په ځینو برخو کې زموږ د ولایتي ویندویان یا د امنیتي سکتور ویندویان به په ځینو برخو کې ناغېړۍ بې کړي ولې د ناغېړۍ په صورت باندې قابل قبول نه دي او زما هره ورځ کار همدا دی چې مور اطلاعاتی دستگاه فعال کو بسیج کو او آغا دیتا آماده کو شی هر وقت د مطبوعاتو پر چوپر کیو
سید یو بل مسئولیت دلتا راجی کی گی د اطلاعاتو نا بیرتا د اطلاعاتو سر خوا کی د نظام نسل ساتن یو همدارنگا د دفاع مسئله نیو کدا کدا چی هغه ډول اړینه ده حکومتي ویاندویانو چې تاسو عمومي پټول کې براس کې استئ په هغه ډول باندې چې د دفاع مسؤلیت راپورته کیږي نه کړي او یا هم د دفاع په برخه کې یا اندېخنې او یا هم ځینې نور مسایل رامسته شوي دي چې دوی تر ډیره چوپ پاتې شي مثلا
ویاندویانو ته ویل دي چې د کجرات باندې خبري وکړي فاتح خبري وکړي دا وایي چې په صورت باندې د افغانستان نظام د افغانستان خلک دې ته نه پرېږدي چې هغه سقوط وکړي افغان دیتا آماده نه دی چې بیا د طالب هغه توره دوره بېرته را وګرځي او طالب په دغه ټوله وحشت باندې چې هره ورځ یې د افغانستان د خلکو شاهدان دي بېرته دلته را شي او دوی د خپل زړه په اصطلاح عمارت جوړ کړي د نړیوالې ټولنې حمایت د افغانستان د حکومت سره دی او دا دوامداره دی د ناتو مشارکت افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو سره اوږدمهاله دی د افغانستان د خلکو تعهد چې ډېر مهم دی هغه د دې نظام ساتنه کې او د دې نظام په دفاع کې دا بې ساری دی هغه څه چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو څخه د ولس د ملاتړ لپاره باندې پاس کولی شو بې ساری دی چې په تاریخ کې ډېره کمه بیلګه لیدل کېږي د افغانستان ولسمشر چې څونه د خپلو امنیتي او دفاعي قواوو حمایت او ملاتړ کوي او په هغو باندې ویاړي دا هم بې ساری دی د افغانستان په سیاسي زعامت کې بلن ټول دلایل د دې دي چې دا نظام قوي دی دا نظام ځواکمن دی او طالب شل کاله یوازې په همدې کې تیر کړل شي کوم پلو پل چکوال وسي کوم تعمیر ونړي ښوونځي اوس وځي ښوونکي وشنې په روغتون ونړي د افغانستان د خلکو زراعت او کروندي بېچارې کې سټبیل ګیا ارغنده او دی کله دا غورو پټه تاریخ بل څه لري څه اجنډا لري پاتې تاسو دا شلو کلونه کې وایي چې طالب دې تاسو خبر یالانو ته ګیله وشي نی ګیله ورانه ما څه بلکم پیسې درکړي ده بلکم کا طالب کړي ده تاسو دا اوس طالب په ساحه کې خدمات وګوري تر ټولو مهمه دا ده چې هر ځای ته چې اپرار ځای چې طالب بوجم راوړي ولس حکومت ته پناه راوړي نو په دې معنی چې دا نظام د خلکو دی او طالب دې له وحشته بل هیڅ نه پیغام لري نکوم برنامه ل
نو پالځه زما ورسه پختنه هر ننګونه تر شای او فرصت لري سړول کول شو هغه منفی تبلیغات چې کیږي هغه په یو داسې لوري باندې راوړل چې خلکو رواني امنیت خوندې شي او اوشي کولای چې لکتر لګه په آرام ژوند باندې که خوانځي ته ځي یا خپل کار ته ځي ل رواني اړخ تر شاد تبلیغات او مثبت ډاټ ولري چې خپل چارې په خډول مخته یوسي
نظام ځواکمن دی د امنیت او دفاعي قواوې د دې وړتیا لري چې خپل ولس وساتي په هره برخه کې ګوري زموږ څلوېښت زره کمانډو خاص قطاعات چې په ټوله سیمه کې ډېر ساري دي هېڅوک دې د دې تصور ونه کړي چې دا نظام به سقوط کوي او دا نظام به د سقوط پر لاره باندې روانېږي موږ په هره ورځ ډېر هیله بښونکي خبرونه لرو د پرمختګ او د پیشرفت خبرونه لرو د انکشاف خبرونه لرو هغه د دې بدل کېدلی شي چې موږ د افغانستان د هر دښمن ناروا رواني او تبلیغاتي جګړه په هغوی باندې تفه کړو زموږ امنیتي او دفاعي قواوې هره ورځ لاسته راوړنې لري په طالب واشي زندانونه متي او افغانان او حکومتي عسکر لوګو څخه پاتې هر ځای کې د افغانستان اردو د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې د خلکو او د ولس مرستې ته وردانګي کله چې لابونه پر مهال کله اورښتونو پر مهال باندې کله یخونو پر مهال باندې د واورو پر مهال باندې دا یوازې د افغانستان اردو دی په دې تیر روزه کې چې د افغانستان اردو خلکو ته څونه مرستې رسولې دي دا هم بې ساري ده دا ټول څه بیل کې دي په مجموع کې طالب بې له دې چې واشي او د وژنې خبرونه ورکړي بل هیڅ نه لري په مقابل کې د افغانستان حکومت هره ورځ هیله بښون کې یا به ښوونځي پرانیستل کېږي یا به روغتون پرانیستل کېږي یا به پونتون جوړی دی یا به انسټیټیوټ جوړی دی یا به کوم کانال جوړی دی یا به کوم بند جوړی دی او د زراعت په برخه کې بلا ډیری پروژې لري نو دا ټول هغه څه دي چې د افغانستان خلکو ته هم پر نظام باندې بیا باور ورکوي هم پر راتلونکي باندې باور من کیږي
د افغانستان د حکومت د رسنیو مرکز مشر دوا خان میناپال لتا سړي رمننه
حقیقت څه دی اونیس پروګرام واورید اوس هم په مکلې قدر منوریدونکو تاندې څنګه د ځوانانو ځنګړي پروګرام ته
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاند څنګ درنو اوریدونکو سلام د جون 14 د وینې د ورکړې د نړیوال ورځ په توګن منځل کیږي په دې ورځ عامه په هوای کیږي چې د انسانانو د ژوند ژغورلو په خاطر دی وینې ورکړل شي موږ په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولی ځینې ځوانان وینې نه ورکوي یا فکر کوي چې د وینې ورکړه به د دوی وجود کمزوري کړي او د وینې ورکول ځوانانو ته ګټه لري که تاوان انسانان په جګړو ترافیکی او نورو پیښو کې ټپیان کیږي وینه ضایع کیږي او د دې لپاره چې د وینې کمی پوره شي باید وینه ورکړل شي یا هم ځینې کسان د تلسمیا په څیر ناروغۍ لري چې هر وخت یې وینې ته ضرورت وي که په داسې وخت کې روغ انسانان ټپیانو او ناروغانو ته وینه ورنه کړي کیدای شي ډیر کسان مړه شي په افغانستان کې که څه هم ډیر ځوانان اوس وینه ورکوي خو داسې ځوانان هم شته چې وینه نه ورکوي او فکر کوي که وینه ورکړي د دوی وجود به کمزوری شي دا دوی لړډلې د دو ځوانانو خبرې اورو
نوم کریم د غزنی اوسیدونکی یم وینم نه دا کزا چې خبر ډنګر یم شاید چې وینم ورک ماته کوم مشکل پیښ شي
زمانو میلیاز د کابل سیدونکی ما تر اوسه پر وین نه در کړې وجه دا چې زویریګم او شاید که زوینه ورکم شاید کوم بد تاثیر ما باندې ولري یا شاید ضعیف شم په دې خاطر ما تر اوسه وینه نه ور کړې
رضوان الله شپون هغه ځوان دی چې هم خپل وینه ورکوي او هم که ضرورت شي ټپیانو او ناروغانو ته په ټولنیزو شبکو کې د اعلانونو په خبرولو سره وینه پیدا کوي نو موړی وای په مختلفو وختونو کې انسانان وینه ته ضرورت لري او په کار د چنور هغوی ته د وینه په ورکولو سره ژوند وژغوري
تریویل سیزی زیات وخت کیږي چې وینې ورکوم په خپل او نور هم نور خلک هم د وینې ورکړې ته تشویق کوم اکثره خلک چې موږ سره د وینې د وختنې تقاضا شری کوي هغه یو خلک وی چې یا ټپ ولري او دا ټپ دومره ژور وی چې وینې ترتللې وی او ډاکټران چې کله ټپ وګندینو د مریض د وجود وضعیت ته په لیدلو سره هغه غواړي چې بعد مریض ته اضافي وینې ورکړل شي ترڅو زای شي وینې برته پوره شي. همدارنګ یو زیات شمیر خلک چې البته د وینې د غوښتن کې کسان هغه حاملې مېرمنې وی چې د زیګون پر مهال د بدن وینې کم وی او په هغه صورت کې بیا دوی ته ډاکټران د نورې د وینې ورکړې توصیه کوي. او یو بل غټه کټګوري هغه ماشومان دي چې د وینې د کمښت لمریزي کړيږي تیبي اصطلاح ورته تلسیمیا کړيږي د وینې د ورکړې ګټې ډېرې زیاتې دي. مثلا کله چې تاسو وینې ورکوي تاسو ته د وینې مربوط ټول هغه ضروري او لازم ټیسټونه د مربوطه روغتون لخوا وړیا کیږي. د دې ترڅنګ د وینې ورکړه یو نادار او فقیر انسان ته د روحي سکون او ډاډ سبب هم ګرځي.
اوس دا سیزن ټولنې هم شته چې ټپیانو او ناروغانو ته د وینې په پیدا کولو کې مرسته کوي. لا دې ډلې یو هم د ژوند خیریه ټولنه ده چې د وینې بانک لري. لا دوی سره د وینې د مختلفو ګروپونو کسان ثبت دي او کله چې د چا وینې ته ضرورت شي دوی د وینې د ګروپ مطابق کس ورلیږي. د ژوند خیریه ټولنې یو غړی عبد الله هوډ وایي دوی په دې برخه کې تشه احساس کړه ځکه یې دا کار را پیل کړ.
بوګه ژوند خیریه ټوله دلرو لدی درک هغه داروغان جپتلسی به اختری غوی ته وی د پیدا کو بوګ جکله په مشرقي کې د وی دی کمپاین شروع کړو ذکر کوم چې دا لوبړه دی کمپاین دو لدی وړاندې به ډلېزی وی دی ورکړل شي خو په دې طریقه چې په تلسی به داروغان د پاره دا ساتیر ابز ته شي دوی ته وی د وخت په وخت تازه وی د ورسګی دا به زلو چې جو د تش احساس کړل او په دې کې کار شروع کړي. خوشبختی خبره ده چې زموږ ترڅنګ وس دور ټوله له ډور زړه دوم پیدا شي وی دي چې دا طلب لګی دی د وی د پاره کم پیدا د کوي.
دا ژوند خیریه ټولنې یو بل غړی راحت ګل زیارمل وایي دوی تر دې مخکې د محصل د وینې بانک درلود چې ګڼ محصلین ورسره په کابل، ننګرهار او خوست کې ثبت او د اړتیا په وخت کې به یې وینه ورکوله. ورپسې د ژوند خیریه ټولنې د غړو په هڅو د وینې بانک جوړ کړ.
پیل داسې و چې یو ماشوم وه مثبت وینې ته اړتیا وه. د ټولو کوششونو سره موږ ونه توانېدلو چې وینه ورته پیدا کړو. بالاخره هغه ماشومه وفات شوه، مړه شوه. نو بیا نو موږ لومړی د خپلو دوستانو نه دا لیست کول شروع کړل او بالاخره وغځولو. اوس د پوهنتونونو زرګونه محصلین، عام ځوانان، دوکانداران، د کاروباریان دا موږ سره رجسټر دي چې غواړي په رضاکارانه ډول وینه ورکړي. په پیل کې د یو تن نه شروع کړله او بیا نو پسې دا لړۍ وغځېدله. اوس شاوخوا په 12 ولایتونو کې مونږه فعالیت لرو او هلته په نږدې هر ولسوالۍ کې مونږه د وینې څو تنه ډونران لرو چې هغوی وینه ورکوي. په لومړي وختونو کې مونږه یوازې تلسیمیا ناروغانو ته وینه ورکوله. بیا مو هغه مېرمنې چې په اولادونو ناروغي وي هغوی ته وینه ورکول. اوس تقریبا په هره برخه کې چې وینې ته اړتیا وي او زمونږ ډونر ورته چمتو وي نو مونږه وینه ورته ورلیږلی شو. مونږه د وینې بانک چې دی دا د انسانانو په رګونو کې ژوندی بانک دی. مونږ سره د انسانانو اړیکې شمېرې دي. کله چې چا وینې ته اړتیا شي هغه ته اړوند ګروپ ډونر ته زنګ وهو نو هغه ورځي ولته وینې ورکوي.
عبدالله هوډ وایي په خوا دا ډار ډیرو چې ځوانان به د وینې ورکړې ته نه حاضرېدل خو د دوی د کمپاینونو او عوامه پوهاوي په نتیجه کې اوس خپل ځوانان راځي او له دوی سره ځان ثبتوي چې وینې ورکړي.
په خوا دغه ډار ډیر وو چې خلک به د وینې ورکړې یا فکر به کوي چې یا به کمزور شي یا به ورته دور ته ورسیږي. خو موږ دومره ډیر کمپاین وکړو چې اوس دا طلب ځوانان زی که تلسیمیا ناروغ وی کنه درې میاشتې وروسته ځوانان درې میاشتې بعد ځوانان زی وینه ورکوي. تر اوسه لا لګیایو خو هغه ډار چې په خوا وو د وینې د ورکړو د ځوانانو اوس به فکر د کوم که داسې خلک پیدا شي په مشرقي کې خصوصا د اکثر ولایتو کې چې هغه د وینې د ورکړو د ډار وکړي.
راحت ګل زیارمل وایي د ژوند خیریه ټولنې یو هدف همدا وو چې ځوانان د وینې ورکولو ته وهڅوي څو د نورو اړو انسانانو ژوند وژغورل شي.
هدف مو دا وو چې د وینې ورکړې دود عام کړو. او خلق د دینه ونه ډار شي چې یو ناروغ ته په وینه ورکول سره د په وجود کې کمزوري احساس رامنځته کیږي، بلکې خلق وینه ورکي. او دا فرهنګ وستر ډیر عام دی. مثلا کال وړاندې چې موږ ته څومره زنګونه د وینې د ورکړې لپاره د راتلل د وینې اخیستل لپاره وو څومره زنګونه ناراضي، اوس یوازې موږ منفي ګروپونو ته چې په افغانستان کې کم پیدا کیږي پوره رسیدګي کو، او مثبت ګروپونو په اړه د خلکو ذهنیتونه مثبت شوي دي. خلق خپل ناروغ ته خپل وینه ورکي. د دې منځ کې ډیر ډیر داس خاطرې هم دي چې زینو خلکو به خپل ناروغ ته وینه نه ورکول، لیکن موږ ته به زنګ راوهو چې زموږ ناروغ ته وینه پیدا کړي. بل اخره اوس عامه ذهنیت دا چې باید خلک وینه ورکړي. شروع موږ د خپل رګ نه کړی دا زموږ د ژوند خیره ټولنې هر ځوان په څو څو ځله وینه ورکړي دا، او اوس الحمدلله د وینه ورکړي فکر ذهنیت عام دی.
آیا د وینې په ورکولو سره د انسان وینه کمیږي یا یې صحت تاوان رسیږي کنه؟ د وینې ورکول څه ګټې لري؟ او که ځوانان غواړي چې وینه ورکړي کوم مسایلو ته باید پام وکړي؟ په همدې اړه مو په جرمني کې له میشت افغان ډاکټر نجیب الله جلالزی سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ډاکټر صاحب، ځینې ځوانان فکر کوي که دوی وینه ورکړي نو وجود ته به یې تاوان ورسیږي یا به یې وینه کمه شي نو په دې خاطر وینه نه ورکوي. آیا رښتیا هم داسې کیږي؟
یو روغ انسان چې کومه ستونزه ونه لري، ناروغي ونه لري، د کولای شي وینه ورکړي. دته په ماین مقدار سره تر 500 میلی لیتر، هغه یو نیم لیتر چې اده اکثر دي چې په یو سړی په یو وخت کې دا وینه ورکوي شي، تر دې زیاته کېدای شي بیا په دفتر په وجود کې فشار راسي. د انسان په وجود کې په نورمال صورت سره دم باید مخکې ولې چې 15 لیتره وینه موجوده، نو په دې خاطر د یو اوسط کېدای شي یو څوک لوی وي لږ زیاته وینه ولري، یو څوک په جسمت وړکی وي هغه کمه وینه ولري. دا فرقې خو زه اوسط تاسو وایم. دا کله چې یو سړی وینه ورکي خاص تاوان نه لري. ما خپل هم وینه ورکړې ده، شاید تاسو هم ورکړې ډیر کسان وي کومه خاصه ستونزه نه لري. خو طبیعي خبره ده چې وینه ورکو یو اندازه د وجود مایعات کم سي، د فتام جګیدا کېدای شي سر و سرخی هغه کم زیات وینه څوک ورکی یا د لیک ضعیفی احساس وکړي، خو دا ډیر لاند ده، بیرته برطرف کیږي. کومه خاصه ستونزه نه لري، نو وجود ته کوم خاص تاوان نه پیښیږي. نورمال سړی ته چې وینه ورکي.
ډاکټر صاحب، نو د وینه ورکول څه ګټه لري؟ یعنی که یو څوک وینه ورکوي د هغه وجود ته به څه ګټه وي؟
ګورې په نورمال صورت سره یو روغ سړی ته وینه ورکول کومه ګټه نه لري. یوازې ځینې ناروغۍ دي چې د سږو ناروغۍ دي یا مزمن نور ډولونه هم شته چې په هغه کې وینه زیاتیږي، لکه په هغو کسانو کې چې په لوړو ارتفاعو کې ژوند کوي هلته د اکسیجن سطح ټیټه ده، د هغو په وجود کې د وینې کرویات زیاتیږي، هیموګلوبین زیاتیږي. نو دوی د ډاکټرانو په توصیه وینه ورکوي، وینه باسي. هغو کسانو ته ګټه لري، ضروری ده. نور نورمالو خلکو ته وینه ورکول کومه خاصه ګټه نه لري، لکه تاوان چې نه لري ګټه هم نه لري. اما ګټه یې دا ده چې موږ په یو جنگ ځپلې هیواد کې یو، موږ خرابې پیښې لرو، موږ ناروغان لرو، موږ نور خلکو ته چې په خرابو پیښو کې ټپیانېږي، نو د دوی لپاره موږ باید وینه ورکړو. دا یو ضرورت دی، په دې اساس یې ګټه شته.
یو ځوان که غواړي وینه ورکړي په څومره وخت کې کولای شي مثال وینه ورکړي؟ د یوې وینې د ورکړې او د بلې ترمنځ باید څومره فاصله وي؟
د وینې جوړښت په درې څلورو میاشتو پورې دا اجرات نوي کیږي. که یو سړی په درې میاشتو کې یواری وینه ورکوي بالکل دا کېدای شي. په شپږو میاشتو کې خو بالکل عادي خبره ده، کولای شي سړی وینه ورکړي بدون د دې چې وجود ته هیڅ کوم زیان پېښ شي. ضرورت په وخت کې درې میاشتو کې هم سړی کولای شي وینه یواری ورکړي، تر نیم لیتره په دې نورمال سړی ته هیڅ ستونزه نه پېښیږي.
که چیرې یو ځوان کله وینه ورکوي نو د وینې له ورکولو وروسته هغه باید څه وکړي چې دی بیا هم د پخوا په څیر روغ وي؟
د وینې ورکولو وروسته ځکه یو حجم یو مقدار کمیږي، نو دفتا که مو د سوچت وغواړو په پښو ودرېږو کېدای سي سر وګرځي، احساس د ضعفیت شي وکړو، نو دا خبره ده چې لږ په کراره او د مایاتو خوراک جوس دا هر څه چې وي دا ښه خبره ده چې هر څه مایات وي سړی وڅښي. نور میوه، تازه میوه، اوسپنه په ترکیب کې ډېره لري، د دې خوراک ډیر ښه دی. دا جسم چې زه وایم د تازه میوه جوس کو سیدا خبره ده. نور یو څه مایات کو چې خلسی استراحت کا ضرورت وي وسی هغه په دې پوري اړه لري چې سړی څومره ځان ضعیف احساسوي او کنه اټس ډیر سات ستونزه نه پیښي. نو کوم خاصه خبره نه ده، ډیره لویه خبره نه ده د بینی ورکول او د انسان ژوند ژغورل خو ډیره لویه خبره ده چې موږ چاته مرسته وکړو. هغه په صورت کې چې موږ ته په مقابل کې هیڅ کوم ستونزه نه پیښیږي نو دا یو مرسته ده. د دې شي بالکل طرفدار یم چې موږ د ارتیا په صورت کې هر شخص ته وینا ورکو او دا باید موږ ټول وکړو.
ترنو اوریدونکو دا ود دی ونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې خبرونه ښه وخت ولري.
ازادي راډیو د دیموکراسي او بیا رغونې غوښتونکو ته